د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. السلام علیکم. ازادي راډیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس پښنې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې تر اوسه معلومه نه ده چې په افغانستان کې د ناټو نوی ماموریت چې د افغان ځواکونو د روزنې دی کله پای ته رسیږي. د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه د ولسمشر غني څرګندونې هم خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. اجمل تورمانی اوروي.
نن د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کار سلمه ورسته د ناټو یو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت د مودې د ټاکلو پریکړه اعلان را کړی. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې په کشمیر کې د هندي او پاکستانی عسکرو په نخته کې 15 کسان وشل شوي دي. نن د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کار سلمه ورسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د چارو یو شمیر کارپوهان د حکومت سلور ځنې کړنې کمرنګ ارزوي، خو حکومتي مسولین وایي چې په یاد موده کې کړنې او لاسراوړنې دوی ته د قناعت وړ دي. د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس د ویان رسچال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نوی حکومت د پیل سل ورځې د ملي یووالي حکومت لپاره لسرړو څخه ډکې ورځې وې. موږ د امنیت، حکومتداری، پخلاینې له همسایګانو او نړۍ سره د ښو اړیکو، تعلیم او تربیې او صحت په برخو کې
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عام خلک هم د حکومت له سل ورځنیو کړنو راضي نه ښکاري او وایي چې حکومتي چارواکي له خلکو سره په خپلو کړیو ژمنو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به یو مفصل راپور د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. د ناټو یو چارواکي وایي په افغانستان کې د قاطع یا هوډمل ملاتړ په نامه د نوي ماموریت د مودې د ټاکلو پریکړه تر اوسه نه ده کړې. دغه چارواکي د نامه د نخودنې په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي ناټو دا مهال په افغانستان کې په بری سره د خپل نوي ماموریت د سرته رسولو په اړه فکر کوي. له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د امریکا له یوې تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي و ممکنه ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر نیټې له سره غور وشي. د لوګر امنیت چارواکي وایي چې شاوخوا زر کیلوګرام مخدر مواد یې نیولې دي. د لوګر امنیت قومندان عبدالحکیم اساقزی تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې زر کیلوګرام مخدر مواد چې پکې 900 کیلوګرام اپین او 28 کڅوړې پودر شامل دي د لوګر مرکز پل عالم په اپچکان سیمه کې نیولې دي. ویل شوی چې په دې اړه یو کس له یو موټر سره نیور شوی دی. خاخلی اساقزی همدارنګه زیاته کړه چې د پولیسو هغه رینجر موټر چې هم تیر ورځ د طالبانو بیرته نیولی چې وړم ورځ له وسلوالو طالبانو د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې له پولیسو نیولی و. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 98 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاون 80 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ. او اوس هم څو بهرنی خبرونه. هندي او پاکستانی عسکرو د دوشنبه په ورځ د کشمیر پلانجمنی سرحدي سیمه کې یو پربل ډزې وکړې چې لامل یې 15 کسان ووشل شول. د پاکستان پوځ وایي د هندي عسکرو په ډزو کې ختیس خار سیالکوټ ته نږدې د یو تنکی ځوان په ګډون څلور تنه ملکیان وشل شوي دي. د ورځې په سر کې هندي چارواکو ویلي و چې یو هندي عسکر هغه مهال ووشل شو چې پاکستاني عسکرو د سامبا ساحه کې د هند لوري ته د توغندیو ډزې وکړې. د دسمبر له 1 راهیسې، یعنی هغه مهال چې د دواړو خواو په ډزو کې یو هندي سرحدي ساتونکی او دوه پاکستانی عسکر په ډزو کې وشل شوي، د کشمیر په سرحدي سیمه کې د هندي او پاکستانی عسکرو ترمن سخت ډزې کیږي. راپورونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 14 تنه په ایران کې په دار ځړول شوي دي. د ایران فارس خبری اژان د جنوري په 4 خبر ورکړ چې 3 تنه چې په جنسي تیری تورن شوي وو د ایران په شمال ختیځ خار ترخپه کې په دار وزړول شو. په امریکا کې میشت بشري حقوقو د فعالانو خبري اژان د جنوري په 4 راپور ورکړ چې د میاشتې په لومړۍ ورځ 14 تنه اعدام شول. د دغه اژان په وینا وطن د ایران په جنوبي ولایت کرمان کې د شهاب په زندان کې د مخدره موادو په جرم اعدام شول، او په همدې ورځ 4 مېرمنې هم د مخدره موادو په جرم د بندر عباس په سیمه کې د بم په زندان کې په دار شوې. او د سعودي عربستان او عراق په پوله کې د یو سعودي جنرال په ګډون درې تنه سعودي سرحدي ساتونکي وژل شوې دي. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت وایي څلور ناپیژندل شویو کسانو د دوشنبه په ورځ په اورور سیمه کې د سرحدي ساتونکو پر ګزمې ډسې وکړې. سعودي ساتونکو یو تن حمله کوونکی ونیو، خو هغه په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول چې لامل یې د جنرال او دل بلاوی په ګډون درې تنه ووشل شول. درې نور حمله کوونکي د سعودي سرحدي ځواکونو په ډزو ووشل شول. د سعودي مشر مفتي دا حمله غند غندلې، او د بنسټپالو پر ځای یو ځل بیا د حکومت د جګړې ملاتړ وکړ. د اسلامي دولت وسلوال چې په عراق او سوریه کې په سختو جګړو بوختي، د عراق او سعودي عربستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د سعودي د قوي پوځي حضور، کمرو او رادارو له موجودیت سره سره یو زیات ساحه تر واک لاندې کړی ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی او بهرنی خبرونه لا ملچا مومننه.
اساسي رادیو په منځني صف په 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ناټو د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو د پیل کړي ماموریت موده تر اوسه نه ده ټاکلې، او ولسمشر غنی غواړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو پر پروګرام له سره غور وکړي. د ملي وحدت د حکومت نن سلام ورځ پوره کیږي، او د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت کړې ژمنې نه دي ترسره کړې.
ملی وحدت حکومت جوړول خلاف د قانون اساسي داخلي او هټ مشکل پرابلم د نوي حکومت نه د اصل ورځي کې چې تیر شوي دي ټول په دې ځای باندې تیر شوي دي.
د ښځو لپاره اونیس پروګرام لرو
چې کله پیغله انجلۍ د نسایي ډاکټر ته د کوم مشکل په خاطر لاړ شي نو هغه د تنظیم ستونزې راولاړوي.
د نیمې نړۍ په پروګرام کې هم دغه مسله څېړل شوې، او د ځوانانو پروګرام د غزنی د ځوانانو ستونزو ته ځانګړی کړی.
اوس هم تقریبا نیرسنی په دول سول سوالی وکی دنجونو پرانی مکاتب بندی.
نن شپږمه ده چې ناټو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت پیل کړی دی، خو ناټو وایي چې د دې ماموریت د مودې په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي ممکنه ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه له سره غور وشي. د مسلې تفصیل د جانقا علي کوزي په راپور کې.
ناټو وایي په افغانستان کې د قاطی یا هوډمن ملاتړ ماموریت د مودې په اړه چې د 2015 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوی، کومه پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د ناټو یو چارواکی وایي دوی دا مهال خپل ټول پام دې ته اړولی چې په افغانستان کې خپل دغه نوی ماموریت په بری سره ترسره کړي، او ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو توان او تشکیلات هم وڅېړل شي. د ناټو دغه چارواکي د خپل نامه د نه په ډاګه کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې وروستیو کې غوښتي چې له افغانستان نه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په نیټې دې له سره غور وشي. جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبې په ورځ د امریکا سی بی ایس ټلویزیونی شبکې سره مرکه کې ویلي و ممکنه ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکا او د هغوی د متحدانو د ټولو ځواکونو د وتلو د نیټې د بدلون په اړه غور وشي.
مهلتونه فکر ته تمرکز ورکوي، خو هیڅکله باید ثابت نه وي که دواړه لوري او په دې ځانګړې مسله کې ټول متحدان خپلو اهدافو ته د رسیدو او حقیقي پرمختګ لپاره رښتینی هڅه کوي. نو باید دا لیوالتیا ولري چې د ټاکلي مهلت په اړه بیا غور وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه د امریکا له جمهور رئیس سره خبرې کړي وویل له جمهور رئیس اوباما سره پیژندګلوي لري، او دا حتمي نه ده چې دوه اړخونه دې د یوې مسلې په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. ناټو وایي د افغانستان لپاره د دوی د قاطی یا هوډمن ملاتړ ماموریت افغانستان ته د دې سازمان د دریو ژمنو د دوام یوه برخه ده، او ناټو به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي له افغانستان سره به داسې یو مشارکت پیل کړي چې د دواړو اړخونو ګټه پکې منعکس وي او له ګډ امنیت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د تیر چهارشنبې په ورځ په دې هیواد کې خپل جنګي ماموریت ختم اعلان کړ او د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه د قاطی یا هوډمن ماموریت په نامه د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ روزنیز ماموریت پیل کړ. د دې ماموریت له مخې به 10,000 بهرني عسکر چې اکثریت به امریکایان وي د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې دیره وي.
قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت نن سل ورځې پوره کیږي. خلک حکومتي چارواکي د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د ملي وحدت د حکومت د کار د لومړیو سل ورځو په اړه بیلابیل نظرونه لري. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو اوس په کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو چې همدا مسله یې څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د ملي وحدت حکومت د سل ورځو پوره کېدو او د ولسمشر اشرف غنی هغو خبرو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي ښایي امریکا د خپلو پاتو عسکرو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله د حکومت د سل ورځو فعالیتونو ته ځانګړي کړي او ویلي دي چې ولسمشر او اجرایي رئیس ژمنه کړې وه چې په لومړیو سل ورځو کې به مهم کارونه وکړي. د مقاله لیکوال وایي ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړی ورځو کې خ اقدامات وکړل، خو کله چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په کابینه او د واک د ویش په سر لانجه رامنځته شوه، ستونزې زیاتې او خلک سخت متاثر شول. سرنوشت په یو بل مطلب کې د ولسمشر دا خبرې چې ویلي دي ښایي امریکا د پاتې کېدونکو عسکرو د وتلو پر پلان له سره غور وکړي، د امریکا د جګړې دوام ته یو شین څراغ بللی دی. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د نړیوالو ځواکونو په 10 کلن ماموریت او د افغان ځواکونو په وړتیا او تبصرې کړې دي. د مقاله لیکوال وایي که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 10 کلن ماموریت ګټور وو، خو وایي دا چې په دې ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ همغږي نه وه، نو ماموریت بل رنګ واخیست او د تروریزم په وړاندې مبارزې لازم پرمختګ ونه کړ. په مطلب کې راغلي افغان ځواکونه اوس پیاوړي شوي او کولای شي چې په خپلواکه توګه له هیواده دفاع وکړي. د انیس په دې مطلب کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه له پرمختګ سره سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې هغه مطلب راخیستی چې ویل شوي د امریکایانو ترمنځ د افغانستان د پوځي ماموریت د ملاتړ کچه زیاته شوې ده. په دې مطلب کې راغلی چې په 2014 میلادي کال کې 80% امریکایانو ویلي چې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو جنگي ماموریت ارزښت لري او دا په داسې حال کې ده چې یو کال وړاندې د دې کسانو شمیر 10% وو. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر په هغو خبرو مطلب لیکلی چې وایي ښایي امریکا په 2014 میلادي کال کې د خپل ځواکونو د ایستلو پر پلان بیا کتنه وکړي. ورځپاڼه وایي چې تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ناټو چارواکو څرګنده کړې چې تر اوسه یې په افغانستان کې د ماموریت دقیقه نیټه نه ده معلومه. هیواد په خپله سرمقاله کې هم دې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې له امریکا او ناټو سره د سندونو لاسلیک کول په دې معنی دي چې دا دواړه د افغانستان دوامداره ملاتړ کوي.
نن د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کار سل ورځې پوره شوې. د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې مو په همدې اړه د خبرو شویو لیکنو په اړه واورېدل. د همدې موضوع په تړاو زموږ همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو یو کارپو متي الله خروټې پوښتلې. ښاغلي خروټې په سر کې پټوله کې د حکومت د سل ورځنی کار په اړه وویل.
خانه حکومت نوی حکومت تا دیر شوم میراسونه ایخی دی، هم په تشکیلاتی سیستم که هم په طول بخشو که پا امده تو کمون کول سداغ شوم میراسونه است خم په تشکیلاتی سیستم که نادرست اجراعات، غلط اجراعات، حتی دولتی و سیاسی و غیر سیاسی پوستون و تقسیم اول په قوم تنظیم او اشخاص و ولایتو زب و باندی دقیقه حقه شون میراسته چه نمی حکومت تا پاته دا دقیقه نخوال پاکوال زفکر کام سنو رازی حیصر تا کفاید نکی پا زمن که دی ملی وحدت حکومت جوراوال خلاف دی قانون اساسی دا هم یو حد مشکل پرابلم دا نمی حکومت تا در اصل و رازی که چه تیری چی ویدی طول پا دی زد بندو تیری چی ویدی په هغه مسائل تیر سوي دي چې دا ناخواله چې په خو ناخواله چې د وطن کې راځي سوي دي چې هر یو په حساب د خپل قوم او تنظیم او سمت ما چوکي وزارتخانه او د شاله وخته دغه پاکول ز فکر کوم سلور از یستر ته کم دي او کچيري واقعا د انتخاباتو نتیجې ته احترام کېدل او منتخب رئیس جمهور انتخاب کېده او څنګه ته بل شي نه تړل کېده د جامعه جانی له خونه ز فکر کوم په ډیر کم وخت کې په یو میاشت کې هم کا بینم جوړیده هم ټول مسایل جوړیده.
بله خبر ده سپ د حکومت د ویندویانو د وینا پاسا چې دوی وي پر اصل روز کې بیا هم لاس راوړنه دوی د لودلې مثلا سفرونه اول د افغانستان نه بهر مثلا د سولې په برخه کې دوی وي یو څه پرمختګونه ځنی نور ټاکنې مثلا د سلاکارانو په برخه کې دوی په ټوله کې د هم یو لاس راوړنې غني ستاسو نظر څه ده؟
نه مطلق زدانه منم گوری ده خلکو پسترگو که خوری شنده غلط کرده داسی درسته ده سفر مکل لندن که لندن که حقا نادرست پرنسیب شمیل نزی پرنسیبی نو پکی مراسه وینه و بیا اون رو ندوام اشران لالن جامعه جانی پاسر مرسته و نکرد میره بالی و که لاست راست راوره ده لندن ده ناست نه چی شده ایس تش لاست راوره تش لاست ناغی راغلی حاضر از قیاس په امنیتی کې امنیتی برخه کې مهرباني او کوم لاس راوړنه نه موجوده پرون د کابل خار کې هغه
امنیتی تړون نشي کېدای چې ول لاس راوړنه د امریکا سره
امنیتی تړون تاسو چې هغه لاس راوړنه او تول کې وګوري دا تیار اسناد او پلوه جرګه کې قربان خبرې سوي په ننوي لوی جرګه کې په پروتوکول سره دا تصویب شوی او بیا ورسته په مشورتی جدیه که هم پا دیوانی خبری رسید دا اصلا تایارو فقط یو گده خودل یا امضای خودل پکارو نو دا لاسرارون نمیشه کارو چه لاسرارون پا دی کمپاینو خو وقتی دوال نماندان تعود کرده و که چیره منگ هر یا راقلو اولین کار بچکه و دا امنیتی تلو نمیزا که و
د سیاسي چارو د سیرون که متیولا خروری سرگندونی مو دافان حکمت د سلو رزو دستون سو پاره آوریده که څام یو شمیر حکومتي چارواکي په دې مودې کې کړنی او لاسراوړنې د قناعت وړ بولي خو یو شمیر خلک وایي چې د سنسو د هواري لپاره لازم کار نه دی شوی بل خو د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان د حکومت د سلو لومړی ورځو کړنی کمزوري ارزوي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. اجمل تورمن په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غني په خبرو پیل شي.
لستر محکمې نه په ډېر احترام همدا نن غواړم چې په یوه میاشت کې دننه د مکافاتو او مجازاتو د اصل په اساس د محاکمو د ټول پرسونل ارزونه وکړم. زه او د دولت ټول اراکین به د فساد مقابله له خپل ځانه پیلو که چا زما د وروروي یا خپلوي ادعا وکړه او د دولت یو مامور ته یې په سپکه وکتل ورته د قانون په اساس جزا ورکړي.
له فساد سره په کلکه مبارزه په دولتي ادارو کې د اصلاحات راوستل او د وی مسلکي کابینې جوړول د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر غني مهمه ژمنه وي. ولسمشر خلکو ته لوز ورکړی و چې خپل کابینه به تر 45 ورځو پورې اعلان کړي. اوس 55 پرې نورې اوړي. د ملي وحدت حکومت سل ورځې نه شو. په دغه موده کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې هیلې ټوکولې دي خو یو شمېر بیا ناهیلې زیږولې. پوښتنه دا ده چې آیا په دغه موده کې خلکو ته د ورکړل شویو ژمنو په برخه کې هغه لازم اقدامات شوي چې خلک د ملي وحدت حکومت راتلونکي ته هیله من کړي او کنه؟ د دغې پوښتنې د ځواب په برخه کې لیدلوري مختلف دي. یو شمېر خلک وایي چې د ملي وحدت د حکومت په لومړیو کې ورته هیله من ول خو اوس یې باور پرې بایللی دی.
زه محمد عمر مې او تند شجرک باشنده ولا مونږه خود د دې حکومت نه خو ډیر خوشحالي او چت ډیر ښه حکومت د ضرورت چې ټول اقوام د افغانستان یو ځای سره ورور حکومت جوړ کړي مونږه تر اوسه چې نه د لیدلې ورور کابینه تر اوسه نه جوړه سوی د کارونه خراب د ورور چې زر کابینه اعلان کړي چې مونږه کار جوړ شوې مونږه د افغانستان خلک بيخي پریشان دي کنه دا څه خبره ده؟
مونږ به نه کوم کار کړی نه چای کړی بد بد تدید کلی یا بهتر فرض لازم خراب ده انتحارونه دی هغه دې چای کړی دو رسل راز کې ولاکه هیڅ کار کړی چې مونږ ته نه مونږ میږي چای کړی دو کابینه د شروع راز کار ده خو تلور مې سپې کابینه سره درک نه
د ملي وحدت د حکومت په لومړیو کې امریکا سره امنیتی او دفاعي توافقنامه لاسلیک شو او بیا د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې په ډول د کابل بانک دوسیه د څارنوالانو په میز کې خوندل شو. دغه شاند چارو د خصمون په هدف د یو شمیر دولتي ادارو ارزونه هم په ټاکلې موده کې د ملي وحدت د حکومت پکړنو ورزیاتول شو. د ملي وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل او لندن په غونډو کې ګډون وکړ او دغه هیواد سره د 14 میلیارډ ډالري مرستې ژمنې بیا را تازه کړې. چین ته د ولسمشر غنی سفر او د شانګهای په غونډه کې د اجرایي رئیس ګډون هم بیت نه. یو شمیر د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستانی چارواکو د همکاریو د خپلولو په هدف دغه هیواد ته د ولسمشر سفر هم مهم ګڼي. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي کوم بنسټیز او اساسي کارونه چې باید د ملي وحدت حکومت پرې تادي کړې وه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. یو شمیر دغه وکیلان د کابینې په اعلان کې د ځنډ موضوع ته په اشاره سره حتی اوسنی نظام نامشروع کړي. د ولسی جرګې غړې فاطمه عزیزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موضوعات چې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه او حتی یې ویل چې په لومړنیو 15 ورځو کې به کابینه اعلان کړي، له بده مرغه دا نظام لا هم نامشروع دی او کابینه نه لرو. کاشکې چې پخواني وزیران پریښي وای چې په یو شکل سره کار روان وای. له بده مرغه نن سبا ستونزې ډېرې دي.
د کابینې د جوړولو پر سر ستونزې هغه څه دي چې د ملي وحدت د حکومت کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د یو شمیر کارپوهانو په وینا د وزیرانو په نشتون کې اداري فساد تر بل هر وخت زیات شوی او ډېری دولتي کارونه هم په ټپه درېدلي دي. د چارو کارپوه محمد حکیم تورسن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په خپلو سلو لومړیو ورځو کې ناکامه و او له هماغه لومړیو څخه یې خپل اشتباهات درلودل. خاغلی تورسن وایي چې په لومړیو سلو ورځو کې د خلکو په ګټه هیڅ کار نه دی شوی.
در صد روز نخست که در تمام
په لومړی سلو ورځو کې چې درې میاشتې کیږي باید دولت یو لاسترولنه ولري او خپل کاری چې خلکو ته وخی. دا حکومت ناکام ګڼم. د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دی کړی، یوازې د ځان او شاوخوا کسانو لپاره کار کړی. هغوی غنی ول او لا غنی شول.
دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس مرستیال انجینیر محمد خان ویلي دي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ټیمونو د غوښتنو تر تاثیر لاندې دی، خو حکومتي چارواکي بیا د خپلو سلو لومړیو ورځو کړنې او لاسته راوړنې د قناعت وړ ګڼي او وایي چې تر ډیره د پام وړ هدفونو ته رسیدلي دي. د افغان حکومت د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د پالیسۍ نه موجودیت او په امنیتي برخه کې پخوانۍ ستونزې د دې لامل شوې چې د ملي وحدت حکومت په بشپړ ډول تر ټاکلي مودې پورې خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
د نوي حکومت د پیل سل ورځې د ملي یووالي حکومت لپاره له سرونو څخه ډکې ورځې وې. موږ د امنیت، حکومتداري، پخلاینې له همسایګانو او نړۍ سره د ښو اړیکو، تعلیم و تربیه او صحت په برخو کې عمده لاسته راوړنې درلودلې.
دولتي چارواکو تل مدام دا ویلي چې د یو مسلکي په کار پوهې او ژمنې کابینې د جوړولو لپاره هڅه کوي، خو ویل کېږي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ یو شمیر ستونزې زیږولي او پر حکومت ګوتنیونه او انتقادونه هم تر ډیره له همدې امله دي. کارپوهان دې ټکی ته په ټینګار سره چې افغان حکومت باید کار د کار سړي ته وسپاري وایي چې د نوي کابینې د اعلان لپاره د نور د ولس انتظار ته د پای ټکی کې خودل شي. د کابل پوهنتون استاد او د چارو یو کارپوه نصر الله ستانکزه:
زه فکر کوم چې دوه مسلې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته تغیر ورکول شي، او دا چې دغه سرپرستۍ حالت ته باید پای ورکړ شي، یعنی ادارې، وزارتخانې، مؤسسات او نهادونه له موجوده حالت نه وځي ترغو متحرک شي. او له دوم ګام دا چې څل ورځې کې صورت ونی وو، هغه دا چې کله دغه سرپرستان له منځه ځي او اصلي کسان ورته راځي، دوی به د ستراتیژیکانو پالیسۍ په جوړولو سره دغه ولاړه تسکا متحرک شي.
لومړی سل ورځې د 15 کلن حکومت شپږ سلنه برخه جوړوي، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د ملي وحدت حکومت کړنې کمرنګ دي او نه دی توانېدلی چې په یاده موده کې خلکو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. په پېښور کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته ډیر ضروري شي او له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې ژر تر ژره د کابینه معرفي کړي څو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي حالت ته خرابېدو مخه ونیول شي. دوی هم دراس وایي چې ولسمشر دې په نوې کابینه کې وړ او مسلکي کسان وټاکي څو په هیواد کې د اداري فساد مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پېښوره دا راپور را لېږلی.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د هر ډول مصلحتونو او فشارونو پرته نوې کابینه پارلمان ته ورپیژني څو په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي حالاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. ډیری افغان کډوال شکایت کوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د یو لړ ستونزو سره سره خپل هیواد ته لاړل او د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره یې په ټاکنو کې برخه واخیسته، خو په وینا یې چې دوی اوس د افغانستان له روان مبهم وضعیت ډیر مایوسه شوي دي. په پیښور کې میشتو دوو افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زما نوم اجمل دی. موږ خو هغه وخت چې کله وټونه ډیر خوشحاله و، موږ افغانستان ته لاړو او وټه مو واچو او خپل رای مو استعمال کړه، خو دغه اوس چې دغه کابینه نه جوړېږي نو یقینا چې ډیر ناامیده یو او د افغانستان هغه راتلونکي ته حیران جدا بس کېږي چې دغه یو کابینه په درې میاشتو اوس لږ اوسه پورې یو کابینه نه جوړېږي نو ډېر پریشانه و دي. زموږ همدغه غوښتنه ده چې دلته حالات دغه حساب خراب دي او هلته بره چې ګورو کابینه نه جوړېږي نو موږ په یو دوه کې حیران جوسبکېږي. دلته افغانان چې دي دام یو سخت مشکل صورتحال سره مخ کې دي، ځکه چې دوی غواړي چې موږ خپل هیواد ته لاړ شو، خو دا اوس د حالات ګوري او همدې پوجم دا ټول حالات په افغانستان کې خراب دي.
زما نوم محمد خان دی. افغانستان کې د حالات ډېر خراب دي، کابینه دا څه کار نه دی، باید جوړ شي. اقتصاد ډېر خراب دی او موږ ډېر خپه یو او والا دیو کې چې دا زر او د ټولو چارواکو ته دغه چې زر دې جوړ شي. دواړو نه غوښتنه کوو چې دا کابینه زر تر زره جوړ شي.
یو تنول پیښور میشته افغان کډوال بادام استاد هم د کابینې زن د افغانستان لپاره زیانمن بولی او وایي دوی خوشبینه ول چې د نوي حکومت له راتلو سره به اداري فساد او ناامنۍ پای ته ورسیږي او دوی به هیواد ته ستنه شي، خو اوسنی وضعیت ته په کتو یې پرېکړه ځنډولې ده.
دلته هم د کوم افغان کډوال چې پراته دي دا له خوشحالۍ له نه دي پراته، نیم زر قسمه مشکلات لري، په ازاده ګرځېدی نه شي، نور ډېر تاثیرات د دوی په ژوند باندې کړي دي. نور ټولو په دې دیارلسو کالو کې دې ته خوشبینه و چې د مملکت به یو څه نسبتاً آرامه شي، هوسابه شي، یو څه امنیت به پکې راشي، موږ به لاړ شو دلته خپل ژوند به بیا هلته شروع کړو. انتخابات هم ډېر وځنډېدل چې په ډېر تاثیرات په دوی په ژوند باندې هم ولرل، پس کابینه د هغې نه هم پسې وروسته وځنډېدل. نو دلته هم ټول خلک شېبې شماري دې دپاره چې دا کابینه به اعلان شي، مسلکي وړ کسان به ورته راشي، د دوی غم به مخوړل شي، دوی به خپل وطن ته لاړ شو.
یو بل افغان کډوال ریاض درمل که څه هم د کابینې ځنډ د افغانستان د اقتصاد او سیاسي وضعیت لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ وایي چې دوی له نوي افغان دولت نه ډېرې هیلې لري او په کار ده چې حکومت دوی نه هیلې نه کړي.
د افغانستان کابینه ډېر ځنډ سره مخ شوه، یو لږ ستونزې افغان مهاجرینو ته رامنځته کړې چې په هغې کې زیاتې کاروباري ستونزې دي. د خلکو اقتصاد مخ په خوځېدو باندې روان دی، خلک دلته ډېر اندېښمن دي چې افغان مهاجرینو دلته پاکستان کې امراض په راز ننګونې شته دي او دا خلک افغانستان نوي دولت نه هیلې لري او د دوی ټولې هیلې نوې کابینې ته ځنډېدلې دي. دا خلک دلته یو عجبه حالت سره مخ دي، چونکې افغانستان کې داسې یو پلیټفارم یو باډي نشته چې دوی د آینده باره کې فیصلې وکړی شي، او دلته پاکستان کې هم د خلکو باندې فشار دی او ورسره ورسره د خلکو اقتصادي ژوند، د خلکو تعلیمونه، د خلکو لوړې زده کړې، د خلکو کاروبارونه ډېر متاثر شوي دي.
دا یادونه ورده چې په پیښور کې میشت افغان کډوال ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې په نوې کابینې کې د وزیرانو او والیانو ته ځای نه ورکوي چې په اداري فساد کې لاس لري او ولس یې نه مني.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
وړاندې په روانه خبرونه کې د ځوانانو په پروګرام کې د غزنی د ځوانانو سمزه چیرل شوې ده. د شزو پروګرام هم درو، خو اوس اس ام اس سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دی د زابل په مرکز کلات کې د غوس مظاهره روانه ده، خو تر اوسه سوله ایسه ده. دا خبر تر اوسه آزادو رسنیو نه دی تایید کړی. میرویس له هلمند لیکي د ملي وحدت د حکومت سل ورځې وشوي خو تر اوسه ناکامه دی. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د ملي وحدت حکومت ته باید صبر وکړو څو کامیابي ووینو. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي ولسمشر ولې د کندهار په اداره کې بدلون نه راولي، له اوسنۍ ادارې خلک سخت په عذاب دي. حسی محمد زاهدی د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور له سیمې لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوو چې زموږ د سیمې د 316 وچو کاریزونو غم وخوري. فضل الرحمن له لغمان لیکي ټول افغانان باید د عبدالرشید دوستم د طرح ملاتړ وکړي. ملنګ فکرمل د لغمان له علینګار څخه لیکي افغانستان منظم اردو لري نو د جنرال دوستم ملیشو ته څه ضرورت دی. نصرالله ناصری له اورزګان له ګیزاب لیکلی دی د افغانستان له ټولو مشرانو غواړو چې لانجه د سولې له لارې هواره کړي. میرویس له ګرشک لیکلي دي جنرال دوستم ته دومره واک ورکول ناسم کار دی. او نقیب الله نیکمل لیکلي دي افغانان له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي ولسمشر باید بهرني ځواکونه ونه باسي ځکه کله چې دوی وتلي د هیواد حالت خراب شوی دی. لاس بچی او دیش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
نن د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کار سلام او راستا د ناتو یو چارواکي وایي په افغانستان کې د قاطع یا هوډمن ملاتړ په نامه د نوي ماموریت د موده د ټاکلو پریکړې تر اوسه نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا زر کیلوګرامه مخدر مواد نیولې دي. هندي او پاکستاني عسکرو د دوشنبه پورې د کشمیر پلان منه سرحدي سیمه کې یو پر بل ډزې وکړي چې لامل یې 15 کسان ووژل شول. راپورونه وایي چې دروان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 14 په ایران کې پدار زړول شوې دي. او د سعودي عربستان او عراق په پوله کې د یو سعودي جنرال په ګډون درې تنه سعودي سرحدي ساتونکي وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې د نیمې نړۍ په نوم د ښځو پروګرام وړاندې کړو د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خبرو.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نه نه خبرونه مو خاص د غزنی ځوانانو ستونزو ته ځانګړي کړي. دوی له کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ په تیرو 12-13 کلونو کې په کومه برخه کې لاسته راوړنی لري او په کومه برخه کې توجه نه ده ورته شوی؟ په دې اړه د غزنی ولایت له ځینو ځوانانو او په پارلمان کې د یاد ولایت له وکیلانو سره غږیدلی دوستانو ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. ګرو له غزنی ولایت څخه کله د نام نه یو پرزیدې د ولسی پاتنونو خبرونه خبره شوې نو کله مو بیا د اسلامي فرهنګ او تمدن د مرکز پتوګه د غزنی د غوړه کېدو په ویاړ خوشالهونکي خبرونه اوریدلې. خو همزولو دلته خبره د ځوانانو ده چې د غزنی ځوانانو ته په دې 13 کلونو کې څه شوي. پیلې له تعلیمي برخې کوو. تعلیمي برخه څنګه وا او اوس څنګه روانه ده؟ د غزنی اوسیدونکو ځوان عنایت الله ناصر چې د غزنی د رون آند ځوانانو د جرګې مشر دی د دغه ولایت د ځوانانو د تعلیمي ستونزو په اړه وایي.
د غزنی ځوانانو تر ټولو مهمه ستونزه د تعلیم او تحصیل په برخه کې ده. اوس هم تقریبا د غزنی په 12 ولسوالیو کې د نجونو په وړاندې مکاتب بند دي. په زنخان کې مشکل همداسې ده، په واغز کې مشکل همداسې ده، په ناوي کې په مطلق ډول سره عمیق مشکل ده. اکثریت ښوونځي تړل شوي دي. اوس هم د غزنی اکثریت ځوانان له یو کم کیفیت درلودونکي معرف څخه برخمن دي. تعصب سره د فساد د سیاسي لاسوهنو او شخصي ګټو په مبنا کې یو مصلحتي اداره د غزنی په خلکو وته پلسوا.
همزول محمد حنیف الهام هم د غزنی دی. دی وایي چې د غزنی د ځینو ولسوالۍ او ځوانانو په تعلیمي برخه کې وده کړې، خو ځینې خصوصا د ناامنه ولسوالۍ ځوانان په دې برخه کې شاته پاتې دي او دولتي ادارې ترې نظارت نه کوي. الهام وایي
له بل مرغه سپتیرو در لس قانونو کې د غزنی ځوانانو ته په دې برخه کې هیڅ زمينه برابر نه سو او د موږ ډیر ځوانان سي ډیر زیاته علاقه مندې لوده په تعلیم دګر کې لبر مرغدي شاتفات سول مثال ته وګته دي روز زمينه برابر او امنيتي مشكلات حل دي وغي ډير روش کوي ده. لبر مرغ په غو سیمو کې سينه امني و تقریبا 1214 سوالي وکي حالت بالکل ځوانان له روش نه شاتفات سوي دي. زکل تر لسرسين لري پانتونو ته لار نه د پیدا کړي برسونه خو بالکل مخکمو ول سيال سياسي ډلې او ټپلي ک په حساب درته وایم د دغه سیمو د ګوتو پشمير یو دوه کسان ک په تیرو در لس کلونه کې دي برسونه اخیستي.
همزولو یو بل غزنی چې زلمی نقیب احمد عزیزی خو بیا وایي چې که یو خوا د غزنی د معارف کیفیت ټیټ دی نو بل خوا وړ استادانو ته د تدریس موقع نه ورکول کیږي. دی زیاتوی
ډیر وخت موږ په فیسبوک کې په دغه خواله رسنیو کې غږ پورته کړی د استادانو له طرفه ستونزه شته. یو استاد وړ نه ده، خو هلته یو څه زور لري، یو څه خلک پیژني، که څه هم اسناد نه لري او تر دې د لوړو اسنادو لرونکي تر صحیح امتحان وتلی رامعرفي کیږي، هغه نه منل کیږي. او کتابونو ستونزه اوس هم شته. یو خو په ځینو مکتبونو کې اوس هم زه خبر یم چې نوی نصاب نه تدریسیږي، تقریبا د پنځاتیا د واتیا د هماغه کال نصاب کتابونه تدریسیږي. او داسې مکتبونه هم شته. زه خپله د صحنې شاهد یم. یو ملګري مې کیسه راته کوله، هغه هملته استاد ده، وایي په ټول صنف کې په نهم صنف کې د اخلاقو یو مضمون ده، یو کتاب و، وایي ما چې به کله ساتو کله کله به هغه هم بیا هغه هلک نه و راغلی، نو ټول صنف ته به مې بس هوایي خبرې کوي.
ملګرو، په پارلمان کې د غزنی د خلکو استازی ډاکټر محمد عارف شاه جهان هم دا ستونزې مني او وایي چې دا ټولې نادودې د بې امنۍ له کبله دي.
یو ځوان د دولسم ټولګي نه خلاصي کې بیا هغه معلم مقرریږي. چارده پاس معلم ډیر کم دی، لیسانس معلم په غزنی ولایت کې په مرکز کې ډیر کم دی، په اطراف کې بالکل نسته. زه د یو مکتب نه خاطرات لرم چې زما یو خپلوان و د اووم ټولګۍ نه خلاص سوی و، خو دولسم ټولګۍ کې معلم و. نو د دې نتیجه به څنګه؟ زه ډیر په صداقت سره وایم چې د مونږ ټول انرژي په دا کې مصرف شوی دی چې یو رئیس معارف فعال هلته مقرر سي. یعنی د مونږ له لاسه چې شی نه کېږي. کوم اساسي پلان نه مونږ په پارلمان کې درلوده او نه مونږ په غزنی کې دومره فعال رول لرله. یعنی وکیلان په جرأت سره غزنی ته تلای نه سي. اول د لاره مشکل ده، خم چې دی د تعلیم تربیه په برابر کې کمیتي حالات کې دی.
حمزول محمد حنیف وایي چې د تعلیم ترڅنګ نامنۍ د ځوانانو پر کار روزګار او ټولنیز ژوند هم بد اغېز کړی. او ښاغلی ناصر وایي چې که یو خوا نامنۍ او د مخالفینو کړو وړو ځوانان ودې ته نه دي پرېښي، نو ترڅنګ یې د غزنی په ادارو کې شته فساد اهلي کار ځوانان له کاره غورځولي دي. ښاغلی ناصر وایي
بدون شک د مخالفینو کړو وړو او دوی کړنې د دې باعث کیږي چې ځوانان له جوشت او ترقۍ نه بې برخې شي، ځکه چې مکاتب بند وي، د مکاتبو کیفیت ټیټ وي، پوهنتونو ته د تګ لپاره موانع موجود وي. دا ټول دې باعث کیږي چې ځوانان له راز راز مشکلاتو سره مخامخ شي او دوی د جوشت نه ولویږي. او سره په دولتي ادارو کې د تبعیض له امله هم د دوی سیاسي حقوق نقص کیږي. د دې لپاره چې دوی په غزنی کې د خلکو لپاره د خدمت مزدر شي او په دولتي اداره کې کار وکړي، دوی مجبور دي چې ځینې سیاسي روابط ولري. خو هغه ځوانان چې هیڅ نوه سیاسي ارتباطات نه درلودل، که په کومه دولتي اداره کې دوی وظیفه ایفا کوله، په هغو کې به د دوی په وړاندې راز راز ډول ډول مشکلات او ستونزې عمدن جوړېدلې.
دوستانو، نقیب احمد عزیزی هم وایي چې د غزنی د ځوانانو بل لوی مشکل بیکاری ده، او خصوصا د لوسته کسانو بیکاری د ټولنې نورو وګړو ته منفي فکر لېږدوي.
مثلا کلی کې یو سواد لرونکی سړی، هغه سړی چې پوهنتوني سړی وي، هغه ته په داسې سترګه کتل کېږي چې دا به څنګه فارغېږي، کار به ولري، نو چې څنګه هغه هم بېکاره کېږي، د نورو خلکو له تعلیمه زړه پسې مړ کېږي. چې دې سړي پوهنتون وایو، درس یې وایو، څه یې باندې جوړه کړه. دا اوس هم چې هر کلي ته ورسې، لمر ته به ځوانان ناست وي، بس یا به بیډۍ کوي یا به کتار کوي. یعنی له بېکاري خو تاسو ته خپله معلومېږي چې کومې ستونزې نور راولاړېږي. بېکاري زه وایم چې اوج ته رسېدلې دلته، دهقاني باندې مصروف دي، د بزګرۍ په کارو باندې.
ملګرو، د غزنی د ځوانانو د بېکارۍ په اړه مې په پارلمان کې د غزنی ولایت یو بل استازی چمنشاه اعتمادي وپوښت. نو د ویل
مشکل بیکاری من فکر میکنم که چند سال بعدی افغانستان هم خواهد بود، که اگر از همین حالا
کچری د افغانستان دولت د بیکاری د لمنځوړلو لپاره منظم پلانونه ورن لري، موږ به پراتونکو څو کلونو کې نه یوازې په غزنی بلکې په ټول افغانستان کې د بیکاری له ستونزو خلاص نسو. دا به همداسي د ځوانانو د اعتیاد، د نورو رواني ناروغیو، د خلکو د ځورونی او د مهاجرتونو سبب کیږي. زه په خپل د یو وکیل پایس لې ځوان سره په یو کار پسې وې ادارې ته لس ځلې هم تلل، خو د دې فاسد ادارې د دې فاسد سیستم د لاسه په سلو کې که یو فیصد زموږ کار په مخ سوی وي، پاتې 99% نه دی سوی او نه کیږي.
همزولو، نورو هیوادونو خصوصا ایران ته د افغان ځوانانو مهاجرتونو به که تر یو بریده د دوی د بیکاری ستونزه غوڅه کړې وي، نو ګڼ شمېر یې د تریاکو او پوډرو له احتیاط سره بیرته راګرځېدلې دي. غزنیچي ځوانان هم چې په کار پسې ایران ته تللي، نو د عنایت الله ناصر پر وینا زیات شمېر یې پر تریاکو روږدي هیواد ته راغلي. او نقیب احمد عزیزي وایي چې همدا بیکاري ده چې له ځوانانو نور کار ورک شي، نو دې ته پناه وروړي. دوی ته بغوک شو
هغه ځوانان له ایران څخه راغلي دوی اکثرا معتادین دي دغه وضعیت واقعا دی اندیشنه ورده او ورځ په ورځ د معتادین شمیر په ځین کې زیات دوه حال کړه
زه هم نشه دي بیکاره نتیجه ده یو څوک چې بیکار وي هغه ته ډول ډول ملګری په مخ ورځي د دې خلکو سره نه خای کینی ناست ولاړه کوي د دې خلک مو په نامه پیژنو سي هغه نوې ځوانان دي تازه ځوانان دي دی ور دي سي په غو باندې درس ویلو هغه دغه ځینو مشکلات له وجې دي ځینو کورنۍ ستونزې له وجې احتیاط ځکه کارسي وي چې هغه په کلی کې پاته دي نور ور پاته یو خوانه ده
خنو ملګرو د احتیاط د مشکل علت هم کله ځوانو پختي وای چې علت یې بیکاری ده او که وکیل یا کوم دولتي چارواکي او پختي علت یې نام نه بولی نو د ستونزې د حل هڅه نکيږي او که خبره چیرې ده بیا هم عنایت الله ناصر ته غوګدو چې دغه ټولو مشکلاتو پړه په پارلمان کې د غزنی پر یو لسو وکیلانو راچوي او وای چې دوی یوازې د څو ولسوالۍ واسطازي توپ کوي نه د ټول غزنی
د دوی هغه ټاکنی د یو خاص شرایط پر اساس وسو چې په څلور ولسوالۍ یوازې یو لس وکیلان لري او دوه لس ولسوالۍ یو وکیل هم لري زبر دی وکیل نوم نه درته اخلم یو ځوان وو په وزای کې کوم مشکل درلود یو ورځ لمس را خپل مشکل شریک کوسي د غزنی وکیل ته زور لوم ورته ویل سلام نیمه مشکل دا مشکل مې را ته حل کړ وای غو ماته ویل ستامه راینه درکړي نو ستامه راینه درکړي زه هم ځان مکلف نه ګرم ستا په مشکل کې رستګي وکم دغه دی مشکلات او عمیق وضعیت پر دا کې د غزنی وکیلان نه تنها سي له دوه لس ولسوالۍ نه ستوب نه کوي بلکې هغه څلور ولسوالۍ نه دوی وکالت کوي د دوی غو استازیتوب هم لري نسی کولای په خپل د دوی فعالیتونه او د دوی شتون او د دوی حضور یو نو عقده او یو نو بدبینی د خلکو په منځ کې رامنځته کړی ده
دوستانو چې منشا اعتمادي دا خبره نه مني چې ګواکې دوی د څو ولسوالۍ استازیتوب کوي دی وایي چې موږ ټولو ته په یو سترګه ګورو او همزولو په پارلمان کې د غزنی د خلکو بل استازي ښاغلی شاه جهان بیا وایي چې ځوانان له وکیلانو ډیر لوړ توقعات لري چې د دوی لوسه پورته دي
اول دا قومي ژبنی او محلي اختلافونه دي چې دا لري کېږي او پس لاغه د مشکل د حلولو لپاره یو ځای وایي تلاش وکړه اکثرا د وکیلانو رد دا توقع کېږي چې وکیلان ټول مشکلات حل کولای شي اقتصادي مشکل دوی حلول دی وکیلان نه غواړي سیاسي مشکل حلول دوی دی وکیلان نه غواړي او خپل ډیر هغه بیکاری چې کچ دی دوی دی وکیلان نه غواړي چې دوی د پاره وکیلان کار پیدا کړي او دوی څرکونه وکیلان باید آباد کړي تر حال چې دا وظیفه د وکیلان نه ده دوی هم حق لري ځکه چې دوی کارونه نه اجرا کوي اوس مثلا زه وکیل یم زه اکثر غزنی ولایت اکثر غزنی خلکو ما پیژنې او زیاتره د ما په دفتر کې راځي خو دوی مشکل زی حلولای نه سم یو لسانس ما ترازی دی د هغه عرضه وسو وزیر صاحب ته وزیر یو امر ورکړي چې قانوني اجرات وسی او قانوني اجرات دا ده چې امکان نه لري هغه محصل هغه ځوان هغه تحصیل یافته سرګردانه شي نو خود به خود ما نه شکایت کوي د حکومت نه شکایت نه کوي زه ورسره ځم د دا عرضه یو ځای وسم او د ما حیثیت هم ډېر په خطر کې دی وزارتونه چې ځم مګر قانون نه اجرا کېږي دا آفت ټول مملکت کې دی او ټول ځوانانو
لو خاغلی عزیزی وای لکه څنګه چې په غزنی کې د ورزش برخه د پاموړ پرمختګ کړي همدارس د ځوانان د چا په تم نو سی او په خپل د لخپل ځواک کار واخلي او راپور ته دی شي عزیزی وای
د ورزش برخه خده خو د ورزش د خصوصي کار وي د دولت پورې تړلې شای نه د ځوان ځکه پرمختګ کړي اند د ځوانانو نه وخت دی وای هیڅ اتر وس پر دوی سپورت کړي نه دي دوی که څکړي د کڅ اخلي که څه مصرف کوي د لخپل ځانه کی نو دا د دوی یو نه وخت دوی په هر برخه کې ولې سم د سلاستر اورنی ول دوایم چې ځوانان خپل باید لنوې ستونزو ځان خبر کړي ځوان دی وخت په تیرې دو سره ستونزې نوي کیږي او کله سې ستونزې نوي کیږي نوې حل لارې غواړي ځوانان دا اوس ډیرو فیسبوک ته هم مخه کړي ده همدا چې نور هم ځنی غونډ کیږي په غزنی کې غونډ کیږي ځوان دی غونډ ول لارې او د دغه سې رسنیزو اړیکو لارې دوی کولای سې ستونزې مطرح کړي بیا په هغه باندې کار وکړي او لږه استه چې دوی څومره وس کیږي یا خو په خپل حل کړي او یا تر هغه ادارې پورې ستونزو حل ور پورې تړل لاغوی سره په تماس کیسه
ملګرو عزیزی زیاتوی چې نوی نسل ته د خلکو هیلی دی او هغه ورځ لنډ دی چې غټه به نن سبا کې ګل شي
که فکر وسته د تیر کلو سره سره د اوسنی کلو نه پرتل کړ بیا دا کار سوی دی یعنی ځوانانو کانکور ته لار پیدا کړې ده زه کله د ملګرو ته وایم زوم لوی کار داد سی وسیم په دې پوسس نه په هبه ده نو اوس الحمدلله تیر ته په کتو په لوی کچه باندې لډیرو سره دا فکر پیدا سوی سنور نه په هیخ نه ده او په هیخ ده زوم دغه می وغټ لاسته راوړم زسی کلی تلار سمم کله کله ورته ګورم د تازه ځوانان یا الکان کسران الکان سیب له مکتبونو را روان می سړی ډیر واقعا خوشاله کی ځکه دغه آینده ته د سړی اوسه تمه پیدا کی دغه سره کلم د مقر للی سوچ الکان را فارغ سو او کوه کتل سی پانتونونو ته تیر په نسبت باندې اوس پانتونونو کې د غزنی ځوانان سته په کابل پانتون کې په ننګرهار کې په هرات کې په خوست کې پکتیا کې او د ځینو نور ولایتونو کې خپل په غزنی کې موس پانتونونو جوړ شوی دي د نور ولایتونو خلک عمل تر کامیابی په خرید کې هم د غزنی ځوانان سته تحصیل کوي ځینې را فارغ شوی دي زیپی زنه سروکار ورسره لرو له هند را فارغ شوی دي دغه ترکیه ته تللی دي
نقیب احمد عزیزی همده هیلو تا موږ هم خوشبین یو او په دې دعایو چې په ځوانانو پورې دا تړل شوی هیلی یو ورځ رنگ راوړي نن نه تاندې څنګه پای ته رسو نیکمرغي مو پخ
نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام که پیغلی نجونی نسائی ډاکټر تلاړی شي ډیری خلک په ښه نظر نه ورته ګوري ولی ځینې خلک په دې اړه منفی عکس العمل ښیي په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع غږیږو خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو
هلمند کې وی څوارلس کلنې نجلۍ وړاندې تر دې چې د پلار لخوا د چاودیدونکو توکو ډک وسکر په واغوستل سي پولیسو ته ځان تسلیم کړی دی. د نجلۍ د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکې ده او اوس په لښکرګاه کې د عدلي ریاست اړوند د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې ده. د نوزاد ولسوالۍ د ورمزو د سیمې اوسیدونکې زرمینه وایي د خپل پلار او یوه طالب قمندان لخوا مجبوره کړای شوې وه چې د عامه نظم د پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګۍ برید وکړي. زرمینه چې د څوارلس او اوولسو کلونو په منځ کې عمر لري وایي د دې لپاره چې د عامه نظم د پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګۍ برید وکړي نو لس ورځې وړاندې د پلار لخوا د ماما کور ته راوستل شوې وه. دا زیاتوي څو تنه نور د لږ عمر هلکان هم هڅول شوي وه چې د دې سره یو ځای په ځینو نورو پوستو ځانمرګۍ بریدونه وکړي. یو شمیر ښځې پر دې اندېښنه څرګندوي چې د استیناف د څارنوالۍ له مشرتابه د ماریا بشیر لرې کېدل به په دې ولایت کې د ښځو پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هرات د استیناف د څارنوالۍ مشره ماریا بشیر او یو شمیر نور لوړ رتبه چارواکي له دندو لرې کړل، خو د هرات ښار یوې اوسیدونکې ستارې ویلي چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ پخوانۍ مشرې ماریا بشیر له ښځو سره زیاتې مرستې کولې او په څارنوالۍ کې د هغې نشتوالی به هغو ښځو ته چې حقوقي ستونزې لري شرایط لا ګران کړي. ستاسو خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالین له دولت غواړي چې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړل شي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ایزو پولیسو پر وی دولس کلن انجلۍ ډله ییز جنسي تیری کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه دوی دوه سیمه ایز پولیس نیولې دي او هڅه کوي چې عاملینو ته سزا ورکړي. د افغانستان د بشر حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالین له دولت نه غوښتنه کوي چې د کاپیسا ولایت د جراب ولسوالۍ د جنسي تیری په قضیه کې ښکیل سیمه ایزو پولیسو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي.
اوریدونکو په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دود ډیر حاکم دی چې کپیغ لنجلۍ نسائی ډاکټر ته لاړه شي خلک منفي تبصرې ورپسې کوي، د مرضی نوم ورپورې کوي او ګڼې نورې تبصرې کوي. نو کورنۍ هم له دې ویرې چې سبا به یې لور پسې څوک په مرکې نه راځي خپلې لورګانې ډاکټر ته نه بیایي. خو پیغلې نجونې هم لکه د نورو انسانانو په څیر خپل ضرورتونه او مشکلات لري او له ګڼو ناروغیو سره مخ کیدای شي. یعنې هغه ستونزې چې یوه واده شوې ښځه یې لري کیدای شي یوې نجلۍ ته واده نوی کړای هم پیدا شي، لکه کم خونی په میاشتنی عادت کې ځینستونزې د تیتانوس واکسین تطبیق او ډېرې نورې ناروغۍ. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي پاکیزه ارزو وایي، ما لوړې زده کړې کړې خو اوس هم که کومه صحي ستونزه ولرم د خلکو د تبصرو له ویرې نشم کولای ډاکټر ته ورشم.
چې کله پیغله نجلۍ د نسایي ډاکټر ته د کوم مشکل په خاطر لاړ شي، نو هغه ډېر زیات ستونزې راولاړوي. تازه په دې باور یم چې د هغې نجلۍ هغه حیات له هغه یو سره نسایي ډاکټر ته تګ سره خرابېږي. ګوري، موږ په داسې ټولنه کې اوسېږو چې د ښځې لپاره په هر لحاظ کې ستونزې موجودې دي، نو دغه نسایي ډاکټر ته تګ دې ته هم دا یوه ستونزه ده، دې ته یو مشکل پیدا کېږي. اول خپل خپلوان دا تبصره کوي چې دا به ولې تللی وي، په څه خاطر به تللی وي، هدف به یې څه شی و. یعنی هغه د نجلۍ بیخي هغه حیثیت په کور کې تمامېږي. تعلیم یافته نجلۍ په صفت مثلا دا خبره درته کولی شم چې زه په خپله که چېرته دغسې کوم مشکل سره مخامخ شم، حتی نه کورنۍ ته ویلی شم او نه به کله لاړه شم، ځکه چې زه پوهېږم چې دا ما لپاره ستونزې راولاړوي، چې که تلم هم داسې به ځم چې هېڅوک راباندې خبر نه شي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله لیمه وایي، دې د کمخونی مشکل لره، نو کله چې مور سره نسایي ډاکټرې ته ورغله نو نورو میرمنو یې مور ته ویلي و چې پیغله نجلۍ دې څنګه نسایي ډاکټرې ته راوستې. دا وایي،
زه یوه ورځ نسایي ولادي ډاکټر ته لاړم، د کمخونی مشکل مې لرم. بیا زه مور مثال ته لاړلو، مریضان ډېرې ښځې ډېرې، دا لور واده کړی ده، څو اولادونه لري. مور مې ورته ویلي سره دې واده نه ده کړی. نو هغې تعجب وکړ چې داسې خو نجلۍ ده، واده یې نه ده کړی، نو ولې نسایي ولادي ډاکټر ته راوستې ده. نو زه هلته ډېره خفه شوم او وشرمېدم، سې ما مشکل هم لره، خو بیا هم دې داسې خبر وکړه. نور کله سې بیا ما د کمخونی مشکل سره باجې کېدلم، زه به ډاکټر ته نه تلمه. خلک داسې فکر کوي چې نجلۍ د نسایي ولادي ډاکټر ته نه ځي، او شرم ده ورته.
اکثره کورنۍ خپل لورګانې په اسانۍ ډاکټر ته نه وړي، او چې کله یې ستونزه ښه جدي شي نو بیا مجبور شي. د فرضي اوسیدونکي صالحه د خپلې ملګرې کیسه کوي چې په اول کې کورنۍ د خلکو له شرمه ډاکټر ته نه بیوله، چې وروسته یې بیا خبر بستر ته ورسېده.
کورنۍ اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي دا موږ ته پاره عیب ده چې یو نجلۍ یو پیغله څنګه لاړ شي نسایي ډاکټر ته. موږ پسې به زموږ خپلوان څه وایي، زموږ د کلي خلک به څه وایي چې د نجلۍ کیسه یې وو. یو نجلۍ وه چې هغه کورنۍ کمخونه هغه هر وخت به زوفت کوه، د کار توانه یې نه دوله، د کورنۍ به هغه ډاکټر ته نه بوله، بالکل شرم به یې نه بوله. چې هماغه چې هغه نجلۍ وروسته ډېر مشکلات سره سر شوه، چې اخر بستر ته یې خبر ورسېد چې یو نجلۍ باید ولې ډاکټر ته لاړ شي. دا خو ښځه نه ده، دا خو یو نجلۍ ده، او هېڅ ضرورت نه لري چې دا ډاکټر ته لاړ شي.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې که څوک نسایي ډاکټر ته ځي نو خامخا به یې ماشوم په ګیډه وي. د کابل پوهنتون محصله مریم امرخیل د خپلې یوې کلیوالې کیسه کوي چې ډیره ناروغه وه. اول خو یې له شرمه چاته ویل نه، او کله چې مشکل ډیر شو او کورنۍ ډاکټر ته بوتله نو د کلي خلکو بدې خبرې ورپسې کولې.
مونږ په ځای کې واپی غنجلۍ وه چې تومر دانه یې د بوتله ډیر وخت دا درد هم ویراته دی، هیڅ غږ نه کوه، دې ویرېدله چې کور کې به باندې ټول خبرې وکړي څنګه وسي. یو وخت کې داسې حالت ته ورسېدله چې دا نجلۍ یعنی د مرګ تر حالت ته ورسېدله. بیا کله چې دا کورنۍ خبره شوله، داسې ډاکټر ته بوتله، دا عملیات کړله. بیا دې عملیات نه وروسته د دې نجلۍ حالت وضعیت خراب شو. کلی کې پسې د خلکو خبرې او تفسیري شروع کړلې چې دې ماشوم درلوده او چا سره جوړه وه، او ټول تفسیري به کولې دا ماشوم لري او چا سره جوړه وه او څنګه شوي وه او څنګه شوي.
سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مشرې ډاکټر سورایا یوسفزی پر وینا، پیغلې نجونې هم ځینې صحي ستونزې لري چې باید نسایي ډاکټرې وګوري.
ډېر امکانات شته چې کله ځوانه یا واده نه کړی هغه وخت کې هم دغه صحي ستونزې ورته پیدا شي. بعضې مشخص روغتیایی امراض دی چې مثلا د جریان د حمل کې دی چې یو پیغله نجلۍ هغه نه لري، جریان د ولادت کې دی چې یو پیغله نجلۍ هغه نه لري، غیر د هغه هماغه نجلۍ ده چې پرون نجلۍ و او نن یو میرمن ده. په دې حساب هغه وخت کې هم کولی شي چې په هغه امراض باندې مبتلا شي، او پس له واده نه هم کولی شي په عین رقم امراض باندې مبتلا شي. بل د ماور مریضي کې دوی په تکلیف دي، دردونه لري، ځینې خویندې ان سبب د دې کیږي چې کانګي او کی پخې خوګيږي نو دوی باید هرو مرو ډاکټر ته لاړ شي، د ډاکټر د مشورې نه استفاده وکړي. ځینې وخت په ځینې مشورو باندې دوی کولی شي چې د دې روغتیایي حالت بیرته ښه شي. ځینې وخت به دوی تداوي ته ضرورت لري چې باید تداوي وکړي، او دا باید هیڅ وخت شرم ونه ګڼي. هغه خود څه نه دی چې لایسنس لري چې هغه جلې د هغه هیڅ وخت نه مریضي کوي هغه ډاکټر ته نه ځي.
د ډاکټر یوسفزی په وینا کنجونو ته مخکې لواده ښه پاملرنه وشي نو صحتمند ماشومان به نړۍ ته راوړي.
کنجونو باندې مخکې د واده نه چې هغه یو پیغلې کې موږ په هغه باندې ښه سرمایه گذاري وکړو، د هغې روغتیا ته ښه پاملرنه وکړو، د هغې غذا ته ښه پاملرنه وکړو. په آینده کې چې کله هغه مور کېږي هغه به صحتمند مور وي، هغه به صحتمند ماشومان دنیا ته راوړي. د یو جلۍ باندې چې کله موږ ښه سرمایه گذاري کوو هغه کله شپږ او پنځه ماشومان په دنیا کې راوړي. د دې طریق نه کولی شو چې په یو سرمایه گذاري کې شپږ نور لاسته راوړنه ولرو.
هغه لې سوریا زیاتوي زموږ خلک د ځینو منفي عقیدو تر تاثیر لاندې راځي او وایي چې د نجلۍ ملا تړلې وي نو هغه ولې ناروغه شي.
کلتوري برداشت خلکو ترمنځ چې خلک داسې فکر کوي چې انجنیکان نه مریضي کې ځکه د هغوی ملا تړلې ده، یعنی نه یې ولادت کړی نه یې واده کړی نو هغه به ولې مریض شي. چې دا بیخي یو منفي برداشت دی چې دا خلک لري، که چې هغه یو انسان دی او هغه هم همدغه ارګانیزم لري. زموږ میندې د دې نه ډارېږي، لورګانې خصوصا، او د هغه مریضي غواړي چې پټ کړي او په دې کورنۍ تداوي باندې یوازې هغه ته هغه وکړي اکتفا وکړي چې دوی وایي چې که چېرې دا ډېره ډاکټر ته لاړ شي بیا په آینده کې څوک به دې ته په مرکه نه راځي وي چې دا مرضي ده او دې سره به څوک واده ونه کړي.
قدرمنو اورېدونکو، زیاتره کورنیو ته بیا دا عادي خبره ښکاري که لورې کومه صحي ستونزه ولري په ډاډه زړه یې ډاکټر ته بیایي. د خوست اوسېدونکي خانوخیل امیري پر وینا د تا لورګانې او زامن یو ډول ارزښت لري او که لورې ناروغه شي په آزادانه ډول یې ډاکټر ته بیایي.
دغه ژوند ماده اېدم درس اهمیت لري لکه دی یو زو تبه هغه چې مریضي ولري او حساسانه ډاکټر ته ومه د دیو چا صحت خبر باندې څوک له ما ته نه وي. خلک وايي ډاکټر سره ډاکټر نو خو ډاکټر خو څوک لري ډاکټر سره کوم بعد وضعیت تر نشته هلته کوم بعد فیل نشته هلته کوم بعد ډاکټر حتی محرم دی.
د میرمن بهیر غړې زمزمه وایي دا چې کله صحي مشکل ولري ډاکټر ته ځي، ځکه چې د خلکو له خبرو نه ځان ډیر مهم دی.
خپله شخصا زه چې کومه تجربه لرم، کله چې خزینه او ډاکټرانو ته مراجعه کوم یا ورځم، په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه راته نه ده پېښ شوې. هیڅ کومه ستونزه یا په کلمالات کې خبرې یا په کورنۍ کې کومه ستونزه راته پیدا شوې وي، تر دې دمه کومه ستونزه سره نه یم مخ شوې. لکه څنګه چې نورو ډاکټرانو ته په عادي توګه د نورو ناروغیو لپاره ورځو، میرمن ته هم دغسې خزینه ډاکټرانو ته ورځو. دومره ارزښت نه ورکوم دغه خبرو ته، ځکه چې دا زما ضرورت ده او دغه ضرورت مې باید پوره شي. زما ځان اول زه مهمه یم، بیا خلک مهمه دي. دا چې زه کومې ناروغۍ سره مخ شوې یم، نو د خلکو په کیسه کې باید ونه اوسم. د خلکو لپاره باید ژوند ونه کړم، زه باید ځان لپاره ژوند وکړم.
د میرمن بهیر دیوی بلې غړې نایمی غنی پر وینا، نجونې باید د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي او د هغو تبصرو ته باید اهمیت ورنه کړي.
هغه ستونزې چې دا اوس په دغه مریضۍ له امله ګالي یا دغه ناروغۍ له امله ګالي، دا سختي دي. او یاد کړه د دې د خلکو خبرې او باید خلکو ته قناعت ورنه کړي، ځکه چې هغه ستونزې چې نن دا ورسره مخ ته سبا دي بل اخر ورسره مخ کېدای شي او په ټولنه کې نورې پیالې. که دوی درې تنه نجونې ته خبره داسې عادي وګڼي او دوی ووایي چې داسې هر انسان ناروغ کېدلی شي او هر انسان ډاکټر ته ضرورت لري، نو بیا ستونزه له بنیادی توګه اورېدلی شي، په خپله پېښه اورېدلی شي. او که داسې هر څوک پټه خوله واوسي یا هغه ستونزه وزغمي او درد وزغمي، نو بیا خو ټولنه همدغسې پاتې کېږي. او که دوی یو دوه تنه په دې خبره باندې قناعت وکړي چې زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته ځم، ضرورت ورته لرم، نو زه فکر کوم چې بیا به څه وشي. ټولنه کې به ورو ورو دا ذهنیت پیدا شي چې هر انسان کولی شي ډاکټر ته لاړ شي او دا اساسات ورسره لږ څه کم شي.
د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر ارزښت لري چې موږ اهمیت ورکوو، نو یو ژوند باید د خرافاتو او ناوړه دودونو قرباني نه کړو. درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ هم دومره وا، تر بیا مو په لوی او مهربانه الله سپارم.